دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې تاسو به روغ جوړی زنه ځانې یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري کدرمنو اوریدونکو د هر سنه مخ کې پام وکړي خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو جنگي پرمختګونه کړي خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن لا هم د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د رایستلو په خپلې پریکړې ولاړ دي او داسې ښکاري چې د امریکا سره ډېرې کمې لارې چارې شته چې د طالبانو د جنگي پرمختګونو مخه ونیسي د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې طالبانو په تیرو څو ورځو کې د شپږ ولایتونو مرکزونه نیولي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دې کال د اپریل په میاشت کې امر وکړ چې د اګست تر یو دېرشمې پورې به په افغانستان کې مېشت ټول امریکایي سرتیري راوباسي جمهور رئیس بایدن تیره میاشت ویلي وو چې د شلو کلونو تجربې دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې یو بل کال جنگ کول هم حل نه دی خو په دغه هېواد کې د همیش دپاره د پاتې کېدو یوه نسخه ده د افغانستان د سولې د چارو وزارت وایي ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې په هکله د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتو په همکارۍ په دوحې کې یوه درې ورځنۍ غونډه وسي د دې وزارت بیان دی نجيبه انوري پرون د دوشنبه پر ورځ خبرانو ته وویل چې د غونډه به نن د سه شنبه پر ورځ پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي میرمن انوري زیاته کړي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب د افغانستان د ملي مسالې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو هیئت رئیس معصوم سانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ګډون وکړي ویل سي چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي دا په داسې حال کې ده چې په زیات شمیر ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د دې هیواد د سولې بهیر په ټپه درېدلی او د څو نیو راسي د دواړو اړخونو هیئتونو سره ندی کتلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې د هیئتونو ورستۍ لیدنه کتنه چې د ملي مسالې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو په کې برخه درلوده د جولای په 13مه او 19مه په قطر کې وسوه د دې غونډې په پای کې د دواړو غاړو هیئتونو یو ګډه اعلامیه خپره کړه او د سولې د مذاکراتو په چټکوالي او تداوم یې ټینګار وکړ د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ پړه پر پاکستان د چولو هڅې روانې دي شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان د افغان سولې پروسې سره مرسته کړي خو پاکستان په افغانستان کې د سولې ضامن نه دی د بارنو چار وزیر د خبره په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د بي غونډي ورسته په یو خبري کانفرنس کې کړی دی د یادمونی ورده چې د افغانستان د ورستۍ وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال افغان ډیپلوماټ د افغانستان د اوسنی وضعیت زموار پاکستان وبله او پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ولګوي شاه محمود قریشي د افغان ډیپلوماټ دغه بیان د نړیوالې ټولنې د غولولو هڅه بللي او ویلي دي چې افغان مشران باید پر پاکستان تورونه ونه لګوي د افغانستان د ورستۍ وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري هند کوله او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي چې پاکستان ته اجازه ورنکړه چې خپل دریز وړاندې کړي د امریکا حکومت وایي چې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لوري د مخالفانو د ظالمانه ځپلو له کبله دغه پر رژیم نوي بندیزونه لګوي له دې مخکې برتانیې هم اعلان وکړ چې په بیلاروس یې بندیزونه ولګول لویدیځو هیوادونو په بیلاروس له لانجمنو انتخاباتو وروسته د لوکاشینکا د سیاسي مخالفینو د ځپلو په خاطر له دې مخکې هم د دې هیواد پر رژیم یو لړ بندیزونه لګولی وو سپینه ماړی وایي چې دا بندیزونه پرون د دوشنبه د ورځې څخه پیل شول شغل لوکاشینکو له 1994 میلادي کال راځي په بیلاروس کې واکمن دی او له تیر انتخاباتو او مظاهره وروسته د خپل سیاسي مخالفینو ځپل پیل کړی دی امریکایي چارواکو او نړیوالو څارونکو د بیلاروس د جمهوریت ریاست انتخابات له درغلي ډک وبلل د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی دی چې د کورونا وایرس له کبله په دغه یواد کې په هرو دوه دقیقو کې یو کسمری د راپورونو لمخې پتیرو څلور ساعتونو کې د کورونا لقبله شپږ سو کسان مړ شوي دي د ایران دولتي خبري اژانس د دوشنبه پر ورځ خپل راپور کې لیکلي چې شفاخانه له ناروغانو ډکې دي او نور مریضانو لپاره ځای نشته په ایران کې د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په حکومت انتقاد کړی دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین په تطبیق کې نغړی کوي په دغه وخت کې د ټول نفوس 4% د کورونا ضد واکسین سیبي او ایران شاوخوا 4.8 میلیونه نفوس لري د کورونا وایرس لکه بر تر دې دمو په ایران کې یو څلور زره کسان مړ شوي دي او د اکلیمی بدلون په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیټې جدي خبرداري ورکړي چې نړۍ د تودوخي یوې خطرناکې درجې ته ورنږدې شوې ده. د کمیټې انسانان په څرګنده په دې برخه کې ګرم بللی دي. د اکلیمی بدلون لپاره د بین الحکومتي کمیټې په راپور کې چې پرون خپور شو د ساينس پوهانو په حواله راغلي چې د ځمکې په اټموسفیر کې د مضر غازونو کچا همره لوړه شوې ده چې د رواني یوې لسیزې اکلیمی اختلال ته کافی ده. د ازادي راډیو د راپور لمخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس د راپورټ په اړه ویل دي چې د فوسیلی تیلو د سوځیدو او د ځنګلونو د لمنځه تلو له کبله مضره غازونه د ځمکې مرۍ زندنه کوي او میلیاردونه انسانان له سمدستي خطر سره مخامخ کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د شمال او شمال ختیځو نهو ولایتونو د جملې د فاریاب، بلخ، بدخشان او بغلان ولایتونو خارونو دولت په واک کې دي او پاتې نور خارونو ته طالبان داخل شوی دي. طالبانو په نیول شو خارونو کې یو ځل بیا د پخوا په سیر په عام مزر کې د خلکو محاکمه پیل کړې ده. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
د قندوز خار کې طالبانو دوه تنه په دې تور نیولي چې خار ته د دوی د داخلي دو پر وخت غلا کړي. دغه کسان چې لاسونه یې تړل شوی دي په یو زرنج موټر سایکل کې درول شوی او عام خلک ترې عکسونه اخلي. د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هغه ماشوم چې پلار یې د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده طالبانو په دې خاطر وهلې او چې له هغه یې د پلار وسله غوښتله. د قندوز خار تیر ورځ طالبانو نیولې چې د جګړې په لومړۍ ورځ د خار یو برخه کې تجارتي سرایونه سوځېدلې دي. د دغه خار اوسیدونکو د جګړې د زیانونو په اړه له تصویري او غږیزو رسنیو سره خپل نظرونه نه شریکوي. د جوزجان، سرپل، سمنګان او قندوز ولایتونو سقوط د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه نه تاییدوي. دوی وایي چې لا هم د خار په څنډو کې له طالب وسلوالو څخه د خار د بیرته نیولو عملیات روان دي.
په قندوز، شبرغان، سمنګان، سرپل باندې د دښمن بریدونه دوام لري. خلنې کمر غوان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی پر وړاندې مقاومت کوي او په قندوز او ځین نور خارونو کې پرمختګونه لرو. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د دې څخه دښمن د فشار په لیدلو سره مخه کړې ده. د مزار او پلخمري خارونو ته چلنې کمر غال تزمونږ امنیتي کمربندونه په بشپړ ډول سره مستحکم دي او د دښمن پر وړاندې مقاومت فوق العاده دي او تر دې دمه پورې دښمن ته درانه مرشوب لاړولې.
د قندوز په جګړه کې د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق ارقام نشته خو عام خلک جګړه کې وجل شوی دي.
بدبختانه چې دغه جنگ خپه پایل نه لري موږ اوس هم په تشویش کې یو چې زموږ ډیر زیات وطنوال په کورونو کې له زخمي پراته وي.
له تیر شپې رئیس د مزار شریف د خار په 15 کیلومتره کې د دهدادي ولسوالۍ د کوډي برق په سیمه کې جګړه روانه ده. د خار اوسیدونکو دغه جګړو اندېښمن کړي دي. هغه خلک چې ویره لري zarar به ورته ورسیږي له مزار شریف څخه وتلی دي.
نو دي خلکو تشویش زیاده کڅه مولا طالبان خل لري دي جنگ په اطراف کې روان دي. داخله کوم خبر نهسته خو خلکو سره زیاده تشویش د څوک پیسې لري ځان باسي او بعضي سي دولتي کسان دي دا ځان غوخه کوي.
تیر شپه وسلوالو طالبانو پر پولی خمری، ایباک او د بلخ پر دهدادي ولسوالۍ چې قولي اردو پکې مشت ده او لخر سره نږدې پرته ده بریدونه کړیو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د جګړو لامل د بې ځای کې دونکو کورنۍ او شمیر مخ په زیاتې دوده. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو نصر الله چې کورنۍ د جګړو لامل را بې ځای شوی اوس مهال خپل کورنۍ سره د دغه ولایت د ګردیز ښار د یوې ودانۍ په یو کرایي اپارتمان کې اوسیږي. هغه ویلو د کبله چې کاروزګار ورته نه پیدا کیږي کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو کمښت سره مخ ده. دایلو دولت او غیر دولتي مرستندوی ادارو څخه د لاسنیوي غوښتنه لري.
دلته راغلم جنگ له وجه نه وس دومره مشکل مخ ته پیښ دي سوره ځکه خوراکي مواد ځان سره وړي واغه ختم سوت شي ولا کوي وس ګرځو بازار کې وروګل مزدوري پیدا شغه نه پیدا کیږي یا لخپل یې ته نه پکو وګړو زه دې مشکل مګ راغلی
د پاکتیا د کډوالو چارو ریاست وای په دې ورستیو کې د پاکتیا له هغه ولسوالۍ څخه چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا جګړې پکې روانې دي د بيځای کېدونکو کورنۍ شمیر مخ پر ډېرې دودای له سید کرم ولسوالۍ څخه د وی کډوالې شوی کورنۍ مشر امن الله شنا رادیو ته وویل چې د جګړې له کبله یې یوازې خپل کورنۍ رئیستلې او کورونه یې له سامان ډک پاتې شوی
جنگو مثلا کورنم دا ډک ډک پاتې ځاس خالي ګار او سرنم را بسدي یا برستانم را وړي دا ته شکه یو غل دا شایم نه نظر وته ا شایم پاتې دی وروره کورونه ولا کا پیدا کی کړیا نه پې کړیا واس نه له خاص خو خمیه درو دي دا چو کنټرول مون ډول وک دا سالات ضرورت نه هم دا څه ولا غلا نستا او وروره دې چیو دې ګورې دې دا دا وضعیت خراب ده ګیز په کې کوم مزدوري نستا حساب کتاب وچ ولاړ
د پکتیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې تر اوسه پورې 3500 کورنۍ د دغه ولایت له مختلفو ولسوالۍ او سیمو څخه د ولایت مرکز ګردیز ته کډوالې شوې دي. رئیس عبدالله مرهونی آشنا رادیو ته وویل چې یاد شمیر نه د مرستې په خاطر 1500 کورنۍ په نخښه کړي او پر پاتې نورو هم د اړینو خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش پلان لري.
البته مرګه جګړه په هر څه اغیز شندي او د موږ سرویګانی هم متضرر کړی دي. د موږ د سروي حلقه ډیره تنګه شوې ده او یوازې د ګردیز په امنه سره هوکې سروي کولان کې ډیر بې وزله هیوادوال او پکتیا وال چې جګړو نه پکړه شوې دي په هغه سیمو کې اوسېږي چې هلته د سروي د ټیمونو لپاره تهدید ده. نو دوی لپاره مرګه په هغه ساحو کې تهدید نشي کولای چې شاوخوا څوارلس کیلو د ګردیز داسې دي چې هلته موږ داخلي بې ځای شوي لرو خو البته مرګه تر اوسه نه ورته رسېدلي.
اوسمهال د حکومتي ځواکونه والو طالبانو ترمن د جګړې لمړی کرخه د پاکتیا سید کرم او احمد اباول سواله یو کېده او د غرض د ولایت په مرکز ګردیز کې هم جګړه تاودا شوه. وړ مورزی و کورنۍ چې د ولایت له سید کرم ولسوالۍ نه د جګړې لامل خوندې سیمې ته پر لاروا د سړک غاړې مې چاودنې د خزو او ماشومانو په ګډون 12 غړي وو وجل او 2 نور ټپیان کړل. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پاکستان د پاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی وایي چې پاکستان د طالبانو سره خاصه اړیکې لري او کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو نو اسلام آباد ادعا وکړه چې دوی په دې کار کې زیاته ونډه لرله. داودزی زموږ د همکاري رڼا نورستاني سره د امریکې په ترڅ کې ویلي اوس چې طالبان د افغان حکومت سره په جګړه کې بوختي نو پاکستان باید خپل مثبت رول ولوبوي.
افغانستان د حکومت واز بشپړ توجه جنگ ته دی. آیا د سولې دروازې بندې شوې؟
د سولې دروازې تړل شوې نه دي، خصوصا د افغانستان د دولت خوامنې دي تړل شوې او د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونه په دوحا کې ناست دي. اما متاسفانه دا یو حقیقت دی چې کله جنگ شدت پیدا کړي بیا ټول توجه د جنگ خواته کیږي او په جنگ په ډګر کې چې څه پیښیږي هغه به د سولې د مذاکرې په میز باندې په موت باندې اثر غورځي. د ټولو توجه جنگ ته وي نو د تاسف ځای دی، خو دا حقیقت دی چې جنگ شدت پیدا کړي اما د سولې دروازې نه دي تړل شوي.
خلیزت ویلی چې کسول کیږي نو طالبان د افغانستان حکومت کې لوی برخه غواړي.
نو کسول کې د افغانستان حکومت طالبانو ته څومره برخه ورکوي؟ خو دا د خلیزات صاحب خبره خو دا معنی لري چې طالبان ګډ حکومت جوړولو ته آمادګي لري، خو تر اوسه پورې موږ ته دغه شی نه دی اورېدلې. دا په مسکو کې غونډې وشوې، بیا د تهران کې وشوله، اوس دوحا کې وشوله، هلته هغوی دغه څه شی زموږ ټیم ته نه دي ویلي. د دولت مذاکراتي ټیم یا د دولت عالی رتبه هیئت ته دا سینه دی ویلي. نو زه نه پوهیږم چې خلیلزاد صاحب د طالبانو نه دا شی اورېدلی وایي او که د خپل احساس دی داسې دی کې چې د خپل وضاحت ورکړي خدای زکه دی خبرې ډیر بحث ایجاد کړی دی.
د افغانستان حکومت پر طالبان او تور پر پاکستان تور لګوي چې د طالبان ویندو یاندي. عمران خان په امریکا کې ویلي چې د طالبان او قانی کول مخصوصا وز د امریکایانو د وټولو وروسته مشکل دی او دوی طالبان ځان په دې جګړه کې بریالي بولي. نو د افغانستان حکومت په دې حق لڅوي، ستاسو نظر په دې حق لڅدی؟
پاکستان او طالبان خو د کوم ورځې چې طالبان ګورز کړي چې د پاسه شل کاله دا هغه وخت نه تر اوسه پورې خاصې اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. پاکستان تل دا ادعا کوله چې په طالبانو باندې اثر گزاری لري. بیا کله چې دوه نیم درې کاله مخکې د امریکا او د طالبانو مذاکره پیل کېدله، امریکایانو د پاکستان سره اول خبره وکړه، پاکستان ورسره وعده وکړه چې په دې مذاکره کې ورسره مرسته کوي، او بیا چې دا مذاکره بالاخره په دې باندې پای ته ورسېده چې 9 د فبروري د 2020 د امریکا او د طالبان ترمن موافقت نامه امضا شوله، پاکستان ادعا وکړه چې په دې کې به وی ډیره عمیقه ونډه او مهمه ونډه وه، او امریکا هم تینا تشکری وکړه. نو کاغی کې رول درلوده او په هغه کې رول لوبولی دی، خپله ونډه یې درلوده. طبیعتاً چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرې په اکلم باید چې رول ولري او باید خپل رول ولوبي. زما په فکر هم پاکستان اثر رسوخ لري او پوره ونډه لرودلی شي، مثبت رول ادا کولی شي چې تر اوسه پورې متاسفانه موږ اثرات نه دي لیدلي.
تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی او د افغانستان سفیر په پاکستان کې پاتې شوی یاست. عمران خان دا هم ویلي دی یا د پاکستان حکومت چې په پاکستان کې افغان کډوال د ترهګرو یا د طالبانو حمایت کوي، په دې خبره کې څومره صداقت شته؟ آیا همداسې دی؟
زما هیله به دا وه چې ښاغلي عمران خان داسې خبره نه وای کړې، ځکه دې خبرې ته ځای نه و او پرې څوک باور هم نشي کولی. هغه دا هم ویل چې چون امریکا ووتله اوس طالبان زموږ خبرو ته غوږ نه ږدي، یعنی چې دې خو معنا دا شوله چې امریکا و دوی څه خاصه معامله درلوده چې طالبان ورته غوږ کېښوده. نو ما دپاره دا خبره جالبه وه او ما هیله دا وه چې داسې خبره نه وکړي. نو دوی دپاره د پاکستان دپاره لازمه دا ده چې وایي چې د افغانستان کې چې کوم جنګ روان دی په دې باندې موږ درتیږو، بالاخره موږ ته هم سرایت کوي، موږ حاضر یو چې د دې جنګ په ختمولو کې خپل مثبت رول ادا کړو. زموږ ورنه دغسې یو بیان او دغسې یو کړنلاره توقع ده.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور.
په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویل چې امریکا د روسیې ډیپلوماټانو نه غوښتي دي کله چې د ستمبر په میاشت کې د دوی ویزې ختم شي نو دغه هیواد د پریري. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په مسکو کې د امریکا سفارت دې ته اړ شو چې په خپل سفارت کې روسی کارکوونکي د کار لري کړي. داریا ډیګوټس رپورټ را لېږلې، زه درته دراورو. د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د دې پریکړې تر شا هیڅ سیاسي لوبه نشته چې د سلیریشي روسی ډیپلوماټانو نه غوښتي چې د ستمبر د دریمو پورې دې متحده ایالات پریږدي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل چې دا د ویزې نوي کولو د پراسې یو برخه ده چې روسی ډیپلوماټان چې په امریکا کې کار کوي باید خپل ملکونو ته لاړ شي. نت پرایس ویل
The 3-year limit on visa validity for Russians, it's nothing new. When visas exist, you might expect
the روسیانو لپاره د ویزې درې کلن حد پخوانی دی، دا هیڅ نوې خبره نه ده. کله چې ویزې ختم شي لکه څنګه چې تاسو ته مکول شي نو دغه اشخاصونه تمه کیږي چې هیواد پریدي او یا د نوې کولو لپاره غوښتنه وکړي. خو له بلې خوا روسي چارواکي وایي چې امریکا په حقیقت کې روسیا اندې ته اړ کوي چې ملک پریدي او د ویزې صادرولو پروسه هم سخت کړي ده. امریکا دغه اقدام د هغې وروسته کوي چې روسیې امریکا ته اجازه ورنه کړه چې په مسکو کې په سفارت کې د کار کولو لپاره روسیې اتباع او یا د درې ملک اتباع وګباري. د روسیې دغه پریکړې امریکا دې ته اړ کړه چې د یو سل اتیاو نه زیات کارکونکي د سفارت نه لری کړي. د کارپوهانو په وینا دغه کار په سفارت باندې سخت فشار راوړی دی. د امریکا په یو تحقیقاتي مرکز کې کارکونکي ډونلډ جنسن وایي
The visa issue is very important, which is to say Russian students
The visa مسله خورا مهمه ده. روسي زده کوونکي او نور روسي اتباع غواړي امریکا ته راشي او د یادلته کار وکړي. امریکا ته د راتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري او په سفارت کې د ویزې غوښتنې خورا زیات دي. د مسکو سفارت یو لوی سفارت دی او هلته تاسو اضافي مرستې ته اړتیا لري. د دې معنی دا ده چې امریکا د ځایي روسیانو ګمارلو ته اړ دي چې د پدغه کار کې ورسره مرسته وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې دا یوازې دواړخیزو اړیکو کې ستونزې زیاتوي. د دغه مسلو برسیره د دواړو ملک چارواکي وایي چې واشنگټن او مسکو دې ته اړ دي چې د ستراتیژیکو مسلو د حل لپاره د یو بل سره همکاري وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د یوکرين ولسمشر په داسې یو وخت کې واشنگټن ته د سفر د لپاره تیارې نیسي چې د ملک د چین د کرونا وایرس واکسینونه راوړید کړي. په موکړې د سینډیسن دی رپورت ته چې زموږ همکار دې ته تر اوروي.
واشنگټن ته د اوکران د ولسمشر ولادمیر زيلنسکي تر سفر وړاندې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا تیرونه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره ولیدل.
تونی بخي سموئل زرا غلایم چې واشنگټن ته د خپل ولسمشر د سفر په اړه خبرې وکړم. مونږ غواړو چې د سفر ګټور وي، معلوم تعهدات ولري چې زموږ غړي کې لاغښتل یکړي.
غلی بلینکن د روسیې پر خلاف اوکراین ته د امریکا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ.
متحده ایالات د اوکراین خپلواکي ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دی. مونږ به د همدې مشکلاتو او پر خپلو مشترکو برنامو خبرې وکړو چې اوکراین د دې جوګه شي چې د بهرني تجاوز په مقابل کې خپله دفاع وکړای شي او د دې ترڅنګ دا هم ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي ترڅو ډیموکراسي او اقتصاد لا غښتلی شي.
خو تیره میاشت چین د اوکراین سره د وتړون د لاسلیکې دوه خبر ورکړ او د دواړو هیوادونو شرکتونه او مالی بنسټونه یې وهڅول چې په اوکراین کې د سړکونو، پلونو او د ریل د پټلیو پر ساختماني پروژو کې همکاري وکړي. د دې اعلان څخه څو ورځې وړاندې اوکراین په ملګرو ملتونو کې د هغې اعلامیې د ملاتړ څخه لاس اخیستی و چې په سینکیان کې د ایغور مسلمانانو پر خلاف د چین د اعمالو د څیړنو په اړه خبره شوه. د امریکا غږ د اوکراین څنګه سره په مرکه کې د بهرنیو چارو د وزیر څخه همدا وپوښتل شول چې د چین سره نږدې اړیکې د لویدیځ سره د اړیکو په بیه جوړې شوې دي.
نیاکو رزوروت اوکراین نه ما
دا هیڅ کله شاتګ نه دی. مونږ د لویدیځ برخه یو، مونږ د دې نړۍ سره یو ځای پرمختګ کوو. خو د چین سره تجارت یو واقعیت دی. حتی امریکا د چین سره په امنیتی مسالو کې خپل اصولي موقف لري او په عین حال کې تجارت خپل کار کوي. د چین سره زموږ غړي کې هم همدا ډول دي.
ګڼ شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د چین سره د اوکراین معاملې به خراب عواقب ولري.
سر لوسه په واشنگټن کې په ځنو کړي کې بد اثر کړی دی او اوکراین د چین په نسبت په واشنگټن ډیر زیات متکی دی. چین به هیڅکله د اوکراین د مرستې لپاره له خپلو ګټو څخه تیر نه شي.
ځینې نور کارپوهان په ملګرو ملتونو کې د اوکراین لخوا د چین نه غندنه او په مقابل کې د چین لخوا په اوکراین کې د سرمایه گذاری اعلان یوې معاملې نتیجه.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا له ډېرې اوږدې مودې نه اندېښمنه ده د نورد د دوهم بهیر د ګاز پایپ لاین چې روسیا او آلمان به د بالتیک سمندرګي لاندې سره ونښلوي، کېدای شي د اروپا د انرژي امنیت ته خطر مخامخ کړي. د نورد له دوهم بهیر نه آلمان ته د ګاز مستقیم جریان به په بالقوه توګه د روسیې حکومت په دې موقف کې کړي. هغه موجوده پایپ لاینونه چې د ختیځ اروپا له لارې تیریږي قطع کړي. د دې لپاره چې د دغو خطرونو غم خوړل شوی وي، آلمان د یو لړ اقداماتو سره موافقه وکړه چې د اروپا د انرژي امنیت وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لړ رتبه چارواکي وویل دغه پیکیج یا کڅوړه داسې نقشه شوې ده چې د دغو خطرونو د اصلي علتونو غم وخوري. روسیا له دغې انرژۍ نه د جوی پولیټیکل وسیلې په حیث کار اخلي او د یوکراین په څیر هیوادونو له کمزورۍ نه ګټه پورته کوي چې دوی د روسیې په ګاز متکی دي او د روسیې د بدنیتۍ فعالیتونو ته د ترانزیت فیسونه ورکوي. دا به د یوکران لپاره وخت ونیسي او منابع به ولګوي چې د روسیې په انرژۍ باندې خپل متکی کېدل پای ته ورسوي. همدا علت چې آلمان ژمنه کړې ده یو خاص استازی مقرروي چې د یوکران سره مرسته وکړي چې د روسیې سره د خپل ګاز د ترانزیت په موافقه باندې د 2023 کال نه په اخوا په پراخېدو خبرې وکړي. په عین وخت کې آلمان او امریکا د یو شمیر اقداماتو پیشنهادونه کړي دي چې د یوکران سره مرسته وکړي چې د روسیې له ګاز او د خپل انرژي یا مالی لپاره د ترانزیت فیس نه مستقل شي. لومړی آلمان ژمنه وکړه چې د یوکران لپاره د یو میلیارډ ډالرو زرغونه بودیجه برابروي چې د خپل انرژۍ د انتقال او د انرژۍ د امنیت سره مرسته وکړي. د دغې بودیجه هدفونه به پراخه شي او د نوي کېدو وړ انرژي استعمال به پیاوړی کړي. د هایدروجن په پرمختګ کې به اسانتیاوې راولي، د انرژۍ کیفیت زیاتوي او د کاربن نیوټرالیټی ته وده ورکوي. دوهم، آلمان د اضافي 2 میلیون یورو ژمنه کړې ده چې د یوکراین د انرژۍ د امنیت سره مرسته وکړي چې په دې کې د برعکس بهیر د ژغورنې په حیث ساحې شامل دي. د بریښنایي سیمونو یو ځای کېدل د مهمو بنیادي کارونو لپاره د سایبر د ظرفیت جوړونه او د یوکراین د انرژي سکتور عصري کول او اصلاحات هم پکې راځي. دریم، د مرکزي او ختیځ اروپا د اروپایي اتحادیې په هیوادونو باندې د نورد د دوهم بهیر د مخالف او تاثیراتو په نظر کې نیولو سره آلمان به د درو سمندرګیو سره خپل بوختیا هم زیاته کړي. په هغو پروژو کې پانګې اچونې ته سترګې نیولې دي چې د دغه پروګرام سره ارتباط لري یا برخه ده. څلورم، آلمان هم ژمنه کړې ده چې د تنوع د وصولو او د اروپایي اتحادیې په مارکیټونو کې د تدارکاتو د امنیت ملاتړ کوي. دغه اقدامات د آلمان د مهمې ژمنې چې د امریکا ملاتړ هم ورسره د نمایندګي کوي د روسیې د بدنیتۍ فعالیتونو په خلاف زور اچوي. د یوکران او د اروپایي اتحادیې او د ناټو د نورو مقدمو جبهو د هیوادونو لپاره د ډېرې خوندي او دوامدار انرژۍ راتلونکي ته پرمختګ ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدلی وي. د خدای په امان.